نمونه ستلی مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوې. زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې شیبه وروسته به پیل شي. خو د دې مهال لنډ خبرونه. دا ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن ویلي چې له ډیرو هیلو سره دا ځل له افغانستانه ځي. دا د کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیله من دی. دا هیله دې ته ځکه پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چارواکو د ته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډیره ژر نهای شي. خالي انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. دی وایي چې په کندهار کې له د طالبانو له سره منلې ده چې راتلونکي اونۍ به خوځو ته په دغه ولایت کې د کار اجازه ورکړي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې دغه پریکړه نه ده بدله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي امریکا او ملګري په دې هیواد کې د طالبانو د مداخلې په وجه د بشري مرستو څو پروګرامونه ځنډولي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتو مینر په خبره دا پروګرامونه په غور، غزنی او روزګان کې ځنډول شوي دي. له دې وړاندې یو شمېر عامو افغانانو هم ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د ځایي چارواکو د مداخلې له کبله مرستې عادلانه نه ویشل کېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت دا نازیانو ولسوالیو کې یو 2.5 کلن ماشوم په پولیو یا ګزندخته شوی دی چې په دې سره سکال په دې ولایت کې د دریمه مثبت پیښه شوه. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ادارې د پولیو برخې د امریکا مسؤل سید کمال شار سنیو ته په استولي پیغام کې ویل دي چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د نورو مثبت پیښو او نورو سیمو ته د غزیدو امکان شته. هغه ویل دي چې د همدې لپاره به په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې نن د پولیو واکسین پر یوې ډلې د برید پر مهال درې پولیس ټپیان شوي دي. د پولیسو د واکسیناتورانو ساتنه کوله. د حمله د میره دیره په سیمه کې شوې ده. د پولیسو یو سیمه ییز ویاند زهیر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې برید کوونکي له برید وروسته تښتېدلي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي شته ده. او ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړي. د اوکراین د تماس په ډله کې هغه په لسګونه هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید په خاطر د کیف ننګه کوي. د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هیله مند دی چې F-16 جنگي الوتکې به ژر اوکراین ته وسپارل شي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه دي. آزادی په چپو کې د دې اونۍ خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن دې آزادی په چپو کې خبرونه کې له افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحث کوو. پرون د اتل سوهغه افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړی بلغاریا کې ویلاري کې مندل شوی و. د څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسوي، خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا سلي واکمنۍ د پیل راهیسې په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نورو هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوي دي. دوی کې ځینې د بسیا ژوند او کار روزګار په لټه دي، ځینې د نورو سره د سیالۍ لپاره راوتلي دي، او ځینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي. خو ولې افغان ځوانان او کورنۍ حتی هره ستونزمنه لاره خپلوي او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووځي؟ آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند ترمنځ باریکي خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي؟ په هیواد کې پاتې کیدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي؟ آیا له افغانستان څخه نورې نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن د ازادي راډیو په دې خپرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلي نظرونه ولرئ هغه د موږ د واتس اپ شمیرې ته خپرونې ته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهئ، راسره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې درته د واتس اپ شمیره چې زیاتره اورېدونکو ته به یاده مې ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه راسره څوک دي. په میلمنو کې راسره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقونو څېړونکی دی، همدارنګه د بشري حقونو یو فعال دی، او همدارنګ شرف الدین اشرفی د یو له هغه افغانان د لوست افغانان نه چې یو ځلی له هیواد نه په خچاکی لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترینګلی او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم. ستړي مشي ام رامسپور سر تاسو او ام اشرفی صاحب. رامسپور صاحب، له تاسو نه به پیل کو. له هیواد نه د افغانانو وتل نوی نه دي، یعنی له خایسته ډېرې مودې راهیسې، له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو، پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي او زیاتره یې لویدیځې نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي چې د طالبانو په بیاځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه پاسر کې خود تاسو ته او محترم اشرفی صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، یقینا په تیر سلویخت کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان په اندغه دربدری او مهاجرت باندې اخته شوي دي، تر ننه او د دې کچه کله کته او کله پورته کیږي. حتی حول چې راځي د هغې په جریان کې د هغې له عمله افغانان نوی گروپ دی، افغانان مهاجر کی او دا مهاجرتونه خوزان ته خپل دلایل لري. مخکنه چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت چې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو له مخې مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان وهڅول چې له افغانستان څخه کډه وکړي او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای په ځای شوي وو ګاونډي ملکونو کې یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورونا یو سره یو ځای شي. دا هم درېمه برخه وو. او یو بل مسله هم چې په دې وروستیو کلونو کې مطرح شوی دی، هغه د ناسالمو رقابتونو موضوع ده چې د سیالۍ او مسله ده چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې د دوی ترګوران دي، دوی خیشان دي، دوی اقارب تللي دي خارج ته او دوی ډېر ښه هوسا ژوند لري، او د دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ شي او بهرنیو هیوادونو کې هلته کار وکړي، هلته ځای پر ځای شي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخکې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو د راتګ سره، بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس شته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونا سره د یو ځای کېدو مسله هم شته، او دغه سیالي او رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینو افغانان داسې فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده، افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي، نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم، دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسي. نو دغه دلایل خو فی الحال استه، او مونږ او تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې اوسه ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد شي چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستون شي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بلاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. خو تر هغې مخکې صلاح الدین سایدی صاحب د ډاکټر دی او همدارنګه د سیاسي او نړیوالو مسایلو شنون کې هم دی، د دینی مسایلو هم دی، ډېر سره یو ځای شوی دی. د کم وخت لري لدنه به یو دوه پوښتنې وکړو، بیا اشرفي صاحب ته ورځم. ښاغلی سایدی، ما مخکې له ښاغلي رامسپور نه وپوښتل چې ولې ګڼ افغانان همېشه هڅه کوي چې له خپل هیواد نه ووځي. سایدی صاحب دماغ غوري؟ ها سایدی صاحب غږ نه اوري. اشرفي صاحب تاسو ته براشو، تاسو یو لاغه کسان نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړې وو. راځه اول راته دا ووایه چې څنګه دې ولې دې پریکړه وکړله چې له هیواد نه ووزي او هغه هم په داسې لارو چې هغه لارې ته پوهېدې چې خطرناکې دي.
دا چې ولې ما د دې سکروټو لاره انتخاب کړه او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نه کې وضعیت ښه دی، ولې زه هغه ته مې اراده وکړله. اصلي موضوع دا سو چې په افغانستان کې د سیاسي تغیر نه وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو طرفونو تحریمونه ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پریښو ده. نو دلته چې کوم ځوانان اوسېده، خصوصا د پخواني نظام هغه متخصصین چې وه، هغه سربازان چې وه، هغه افسران چې وه، دوی ته هېڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راتله په افغانستان کې داخل. نو افغانستان خپله تاسو ته معلومیږي کومه کارخانه نه لري چې کارګر وکولی شي چې هلته موږ پر کار شو. نو تقریبا زه چې په کومه ورځ چې مې اراده ونیوله د افغانستان ووځم، یوازینی لامل یې زه شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبورۍ لامل و چې هېڅ کار نه و، دلته د کار کولو هېڅ امید نه و. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري، زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې داسې یو څوک نه خصوص پیدا چې راځي زما سره کار وکړي، زه تا به 8000 افغانۍ درکوم. نو د وچه زور مو سفر اراده وکړه د ایران په طرف.
مننه اشرفي صاحب. وروسته دا چې په لاره کې د څه ولیدل، څه سره مخ شوي، نور لارویان چې در سره وو هغوی کمې خبرې لرلې، دې ته به راځو. غږیږو به واقعا چې دا یوه جدي ستونزه ده که په ټول هیواد کې د تاسو غوندې یو لوستی سړی، یو مسلکي کس ونه توانېږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي، نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنېږي او خلک مجبورېږي چې یو څه ستونزمنې او پیچلې پرېکړې وکړي. سایدي صاحب، تاسو د موږ مخکې ټلیفون کې رابطه ونه شوله، د موږ د دې اورېدونکو څرګندونې مو واورېدې. موږ د خبرونې په پایل کې یو له تاسو فقط یو دوه پوښتنې کوو، بیا در سره خدای پاماني کوو، ځکه پوهیږو تاسو وخت کم دی، بیا به راسره په بله خبرونه کې برخه واخلئ. پوښتنه دا ده چې اشرفي صاحب وویل چې د فقر او بېوزلۍ او بېکارۍ له وجې نه دې ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربیره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وتلو سببونه او عوامل څه شی دي؟ ځکه په ډېره زیاته کچه افغانان له افغانستان نه وځي، او دوی ل ډیرو خطرناک لارو نه تیریږي چې تاسو به هر ورځ اورئ. دا پرونم تقریبا د 13 افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په ولارې کې مړه پاتې شو. دا د بلغاریا په کچه باندې دا یو ل مرګونو پیښو وګڼل شو. دا ولې دول شو افغانستان ته؟ دا سلاري ولې افغانان خپلوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه را کی لک زره اوګ دوغه گیګه ما اگر شستا سو پالیسی برنی ز د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد می په دې ژبو ته ترجمه کړی دي او د سلهاو انټرویوګانو کې می حضور درلودل دي او وکالت مدافع میں دے امیگریشن کرے دے. دا تمام ادویات او اصطلاحات چکارول کی گی پا قانونی لحاظ باندے ہر یو زنت مفہوم او تعریف لری. یو اسائلم سیکر دا دویانا پا کنویسنین کے دا اسائلم سیکر عوامل تعریف اقتصادی جنگی موقتی دا تمام مهاجرتونه تعریف شوی دي. سیاسی پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وی په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري که یو څوک د ژبې د قوم د نژاد د مذهب د عقیده د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسی په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هیواد عدلی او قضایی ارګانونه هغه ته رسیدګي ونشي کړی او د هغه ژوند په خطر کې وي، هغه ځي درېیم هیواد ته چې د دغو دلایلو د ټولو یا د بعضې د دې دلایلو د اثبات په صورت کې ده ته پناهندګي ورکړ شي. یو هغه جنگی شرایط دي، بیکاری شرایط دي او موقت و زلزلی و حوادث دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمنګ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطی پاتې کیږي او هغه موارد کې چې اول کې دا په اصطلاح پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي، بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي، د هغه ترمیمول بیا سخت کاری. نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره موږ په تیرو څلوېښتو کلو کې په تیرو شلو کلو کې او نن د دې تمامو عواملو په اصطلاح مبادی زمنګ په وطن کې شته. مطمئنا وروستۍ خبره چې معزز ضرور وکړله د کار په ارتباط باندې دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري. که چیرته تاسو هغه ته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوئ زمونږ په وطن کې هم ډېر وږي دي او تږي دي، مونږ د دې مسؤل ناستو.
نو هغوی خو به دا خبره نه کوي، زیاتره د نورې خبرې کوي، بیا خو راوځي کار پسې یا روزګار پسې راوځي. مننه سیدي صاحب، که راسره وي بېرته درته راستنیږو. یو اورېدونکی راسره دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ غږ مو خپرې.
محترم خاص پیسیتم خری وخت سر پخیر تیری گی.
مهربانی و کئی خان پاچا مهربانی
منگرار ولایت کوټ ولسوالی
ستړی مشه د کوټ لول سوالی نه منګه نن په خبرونه کې افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو.
د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع خو موږ څه ویو چې دلته خلک چې ډېر زیات مجبور دي. اول زه به تاسو د خپل ځان مثلا دغه کوم، زما 12 کاله مکتب ویلی، 4 کاله پوهنتون ویلی دی. دلته په افغانستان کې څومره انجوګانې دي ټول مې خپله سی وی یو ځل لیږل دی. افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي دې ټول مې خپله سی وی لیږلې ورغلی یم. نه څوک انټرویو له چې واسطه ونه لاړي، نه دي غواړي، نه یې څوک امتحان له غواړي، نه یې څوک دغې له غواړي. خو سړی مجبور دی چې شي او کې څه چاره ده. تاسو
ځوانان څه وایي چې ګوند دوی بهر ولاړ شي لویدیځو هیوادونو ته، هلته به بهتره کار روزګار ومومي؟ ډېره مننه دې اورېدونکي تماس خط. مننه تاسو نه مننه کو
کورنۍ ژوند د دې مننه سر مننه
جوړ اوسه یو پښتنه راته تاسو دام جواب کوي سیدی صاحب که سم تاسو د حقوقي بل په لاو او دلته دا مسله ډیره تشریح کړه اغه افغانان چې دلته راځي تاسو وګدمو دا په لویدوزو هیوادونو کې به ګرځیدلې افغانان به مکتلې واقعا هغه خلک چې کار پسې راځي دلته ښه کارونه موندلی شي او بیرته له هیواد سره مرسته کولی شي
دا انډیویډوال او انفرادي حالت دی اغه څوک چې کوالیفیکیشن نه لري او مسلکي زده کړې نه لري حقوق او ژورنالیزم او نور څه شیان چې دلته په دې هیواد کې هم زیات دي دومره د دې چانس نه لري اما که چیرته دلته راشي معاینه زده کړې وکړي داسې زده کړې وکړي چې هغه حرفوي وي مطمئنا د دې ځای عاید د هغه مصارفو په تناسب باندې چې زموږ استاذ په وطنو کې کی دا چې ښه کار به پیدا کړي چې دا کاملا انفرادي خبره ده مطمئنا سلها او افغانان په بارونو کې په مشکلاتو او تمام شوي دي دا چې هلته یو روپۍ راځي او هغه کوم پیسې قرض مرض کړي او هلته مجلل وعدونه وکړي دا وکړي هغه وکړي په عادي ژوند باندې په عادي نالج او پوهې باندې ډېر زیات یاوې نه ترلاسه کیږي اما که چیرته بل امکان نه دی او فرصت بل نشته دی د دغه ځای حد اقل عاید هلته په افغانستان کې ډېر عاید ګڼل کیږي دا هر شیان دي چې واقعا په انفرادي شکل باندې باید د افرادو او اشخاصو په جدا جدا قسمو کې خدای سره بحث اما په مجموع کې مهاجرت سخت کار دی مهاجرین په اصطلاح نه بشي مېلمانه دي مېلمانه دي
مننه کو سید صاحب سلامت اوسې مونږه د ژمنې سره سم چې تاسو سره مکړی وای تاسو نور وخت نه نیسو تاسو سره خدای پامانی کوو په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو دوستانو صلاح الدین سید صاحب لطف وک مګ بلنه و منله وخت کم درلود تر پای پور را سره خبرونه کې برخه نشي اخیستلې د موږ په دری خبرونه کې چې یو ستروسته پیلېږي او غم پام دی موضوع ده د سید صاحب نور نظریات موریدل شي بیرته راځور ام سپور صاحب ته رام سپور صاحب که څنګه په دغه خبرونو کې موږ ته ډیر کله د اجازه نه چې هغه خپل نظرونه شریک کو خو زه خپل مشاهده ویلی شم په دې اروپایي خارونو کې چې زه کله ناکله ګرځم په دې مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بیکوره خلک یا په نشو روږدي خلک د دوی په منځ کې ته ډیر په سادګۍ باندې یوه لویه برخه افغان ځوانان پیدا کولی شي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې دي په همدغه اروپا کې چې خلک یې ډېر خوندي او ډېر آرام ځای بولي پوښتنه مې هماغه ده چې له سایدي صاحب نه مې وکړه هغه ځوانان چې د زده کړو په نیت هم نه دي راوتلي په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته په ډېر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولي دي په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي
مننه په د سایدي سره په خبرو کې هم دا موضوع ډیر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان دغه ټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان درو چې دوی مجبور دي بیکاری له وجه نه کار نه پیدا کیږي دوی ته لکه د غزوان چې مخکې دی کوټ ولسوالۍ سره خبرو وکړ نو دوی مجبور دي چې ولاره ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې خو متاسفانه ما غره خم چې تاسو هم وفرمایل د بهر د تک دا د حل لار نه ده ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته زی هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلی درجه یا تعلیمی درجه چې ضروری دی او کار د مندلو د لپاره چې دوی باید ولري او هغه هیوادونو کې دوی رقابت وکولای شي د نورو کسانو سره تر څو چې کار پیدا کړي دوی ته برابر نه دي دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن یې ټیټ دي دا خو ډیر واضح خبره ده نو دوی داسې فکر ونه کړي چې مونږ زو به حالت خامخا کار به یي خژوند به یي موټر به یي میله به یي چلچه به یي پیسې به یي هر شی نه ډېر ستونزمن کار دی دا لکه یو سراب غوندې اوسوي دي اکثرا نن داسې فکر کوي او بیا چې هلته ځي په مشکلاتو باندې اخته کېږي په سرکونو باندې پاتې کېږي لکه دا وروستنی حادثه چې وشو د مونږ افغانان اتلس کسان بېچارهګان شهیدان سو په لاره کې دوی هم په همدغه څه فکر کې وو چې دوی لار چې ولته ځان دې وکړ پیدا کړي دې باندې باید د مونږ او تاسو خلک ډیر متوجه اوسئ چې دا تک د وطن څخه دا د حل لار نه ده بهتره به دا وي چې
رامسپور صاحب کېدلی شي چې دغه د په مختلفو لارو باندې وروسته وغږیږو زه یو څه اوریدونکو ته ورځم زه غواړم چې دغه خبرې م راته د خبرونې وروستۍ برخې ته وساتئ چې څنګه کولای شو چارواکي څه کولای شي عام افغانان څه کولای شي دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بالاخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغسې ګټورو کارونو ته ځي چې مطمئن وي که د اروپا ته ځي که د امریکا ته ځي چې هلته ورته یو کار په تمه وي یو جاب افر ترلاسه کړی په اصطلاح د دندې وړاندیزې ترلاسه کړی یا لږ تر لږه یو ډاډمن لوري ته ځي څنګه کېدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوی وشي او وصولی لاری خپلی کرلی شي او په کور دننه څنګه بسایینه رامنځته کیدلی شي په دې باندې به وغږیږو زه راځم اشرفي صاحب ته تاسو مخکې واقعا هغه دردناکه خبره وکړه او دردناکه کیسه مو وکړله چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې له خلکو غوښتي وو چې که د 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي تاسو چمتو یې چې بالاخره پیدا نشوه اوس دا راته ووایي چې تاسو چې له هیواد نه د وتلو پریکړه وکړه په دې اړه باندې راته ووایي چې څه خل لاړی او څه سره مخ شوئ
ولانو وای څه فرزا لمن کني دي یا ډیر غریب چې یا د یار لغه مدینه دا د پښتنو یو لړډی دی چې د پښتنو هغه دردونه پکې په ډاګه کوي د ایران د قشاکی لار چې دی زه خپل خو اروپا لار ته نه ورغلی فقط د ایران پر د قشاکی لار نه ما دی ته د دې دنیا د پولیسرات لقب ورکړی دی هغه مندې چې دا هم دا وز ما ژغ اوري که خبرې شي چې د دوی بچان په لار کې څه تکلیفونه ګالي په هیڅوک هیڅ مور او پلار به خپل فرزند پر دې لارې پرې نږدي د نهایت سختې لارې دي واقعا چې ټول افغانان ژاړي موږ په د دې غرو په منځ کې چې زموږ سره کوم ظلم دغه قاچاقبرو کوه احساس مو کوه چې موږ بغیر له پردې نړۍ موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو نه دولت لرو او نه موږ ژغ بغیر له خدای مو چا نه ژغ اورېدی نه مو پر یاد اورېدی نه مو هم درد دوا کېده نو هلته چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لارو چې څومره ستونزې ګالو یو خو ماشومان ښځې دا په زرګونو ماشومان هره شپه 4000-15000 ښځې ماشومان پر دې لارو په پیاده شکل باندې اوړي د غرونو خورا غرونه دي د دې غرونو په منځ کې د توندې او لوږې سره مخامخ کېږي په بلغاریا کې 13 نفره چې زموږ یو ډول شي دا سی هغه د جسدونو خو معلوم سو ما زما ډیر ملګری براتویل چې په دغه لارو موږ به جسدونو ولې د ترتیب وشو دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کاش هر څه چې ژوندې تیر شو چانس یې بشو چې پات شو هغه پات دی نو بیا چې کله البته ایران ته ورسیږي یا دغه سی چې په قاچاقي توګه چې هرڅوک د افغانستان وځي هر چیرې چې ورسیږي هلته هم د هغه د ژوند هم پر سروس کروچ ژوند کول دي یو خو زه د ایران په اړه تاسو وایم د ایران تومن چې د ډیر ښته دی دا اوس موږ ټول اکثر بي سواد ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمينه نه ده برابر نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی نو د دوی هلته په میاشتو کار کوي په کال باندې کار کوي اول خو د خپل ځان هم په ایران کې نهسي چې د ایران هم تر موږ یو فقیر او بدبخته هیواد دی خو یوازینی امید د خلکو همدا ایران دی په ایران کې هلته چې دی د حقوقي هغه اسلامي هیواد دی د حقوقي بشر په نامه چې څه دي هغه د افغانانو د لپاره د اجرا وړ نه دي افغانان سره ډیر بد چلن کیږي افغانان وهل کیږي افغانان تکول کیږي افغانان زندان کیږي افغانان ته د ننوایي کې ډوډۍ نه ورکوي افغانان ته په د یو سفر اجازه نه لري، افغانان د کور کرای کول اجازه نه لري، موږ ټوله دا یو کال په پټ حالت تیروه. یعنی لکه غلی چې وسو په داسې رقم ژوند کوه، زما پرما چې څه تیر شوي دي خدای دې پر هیڅ افغان نه تیریږي. زه د ټولو هغه طالبان وروڼو څخه زما غوښتنه د یو افغان په صفت دا ده چې تاسو د خدای پر لحاظ د دغه قاچاقي لارو ته یو سنجول شوي یو فکر وکړئ. یو هیواد ته لکه سعودي عربستان چې کارګرو ته اړتیا لري، یا یو بل سره غني هیواد چې کارګرو ته اړتیا لري، په قانوني شکل دوی ته یو لاره جوړه کړئ. حداقل هم پاسپورټونه دي آزاد کړي. زه خپله چې پاسپورټ وشي ولې به پر قاچاقي باندې موږ انتخاب لار انتخاب وو؟ په قاچاقي کې د ښځو سره بې عزتي کېږي، د ماشومانو سربی عزتی کېږي، د سپینزرو سربی عزتی کېږي. کاملا یو د سر ور پر انګار باندې چې انسان تا کولی شي ناممکن ده، خو بیا هم ته د مجبوریت زور درپسې درځي. نو ما به ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دغه ځوانان چې بېسواده ځوانان دي، که سواداره دي، دلیل ده موږ د دې هېواد بچیانو خپل په هېواد راباندې ګران دی، خو چې مجبور سو بیا نو خپل فرزندان خپل مور پلار پرېږدو بیا بل ځای ته
سفر. مننه اشرفي صاحب، وروسته راځو، وروسته درته بېرته راګرځو. یو اورېدونکی دی له ده به واورو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه تاسو ته سلام، او د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي. د سیاحت په جامو کې به مو خپرونه پیل کړې وي. شفیع تنگیوال یم له وردګو څخه.
ستړی مشه تنگیوال صاحب، د تاسو غږ خپرېږي، مهرباني وکړئ موضوع باندې خو به انشاءالله خبرې.
مننه، خوشاله اوسئ. نمړی شیبو کې د هغه اتلسو تاندو ځوانانو کورنیو ته تسلیت وایم، او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه یم. الله پاک دې جنتونه ورکړي. او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پر داسې لارو باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي، نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي. ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم، سیده یو شمیر به مجبور وي ځي به، خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي. دوی غواړي چې هغلته دیو خوا دو خوا لخوا لنور استفادو څخه استفاده وکړي. نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډیر احترام باندې باور وکړه. په دغه اتلسو ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوه هغه ځوانان وو چې عمرونه ډیر د ټیټ سین باندې وو، یعنی 22 او 23. نو دای دې د کورنۍ لپاره چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کېدله، نو دا ډیر د خوشینۍ ځای دی. بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوه وي، او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مساعدېږي او مساعده کړې ده. نو بیا هم داسې ځوانان دي، نو نه پوهېږم چې دی ولې د دې خارج په مینه باندې مستي او دی هغلته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي سابېږي. نو داسې خبرې دي.
اتلسو کسانو کې دوه تنه د میدان وردګم وو، دا د همدغه کسان نه و چې د مړي تازه وړل شوي دي افغانستان ته؟
بالکل بالکل، د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخي درې وو، بل زمونږ د تنګري درې وو، ځوان ځوان وو، غښتلی ځوان وو، د کم سین وو. باور وکړه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم او د هغوی د کورنیو یعنی هغه کوم څه چې در سره شریکم، نو ډیر د خواشینونکې خبره هغه دی ځای دی.
نو د لکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې یو ځل ګډ شي، مثلا په یو کلي کې یو کس لاړل وویل چې زه ځم خارج ته ځم، بیا هغه لاړ شي دلته په اروپا کې د کمې ودانۍ مخې ته عکس واخلي، بیا هغه عکس په فیسبوک کې خپور کړي، بیا هلته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي هماغسې یو ځای کې چې ډېر ګروپونه پکې لګېدلي، یو دیم پکې په هماغه ځای کې وګرځي. فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړی دی په افغانستان کې په خلکو باندې دغه سیالي او شریکي، چې والا مثلا د ما د کاکا زوی یا د ما ملګری و یا د ما انډیوال و هغه ولاړ او هغه د عکس اخیستی دی او په فیسبوک کې ایښی دی، زه غواړم چې دغسې یو ځای ته لاړ شم. فکر کوي دا اغېز لري؟
بالکل، ولې نه. زه هم ټولنیزو رسنیو ته بالخصوص فیسبوک ته د یو سیمه ایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره، له تاسو سره، له ډیرو رسنیو سره شریکوم. هغه که داسې پیښې وي بالکل زه وینم، ډیری ځوانان همداسې ساحو کې عکسونه اخلي، هغه د سیمې هغه کسان چې با تحصیله وي، تحصیل یې کړی وي، نو دوی ویني، نو دوی هغو خواته هغه کېږي. که چیرې د دوی څخه هغه متل دی مځکه هغه مځکه سوځي چې ور پی بلوي موږ نه یو ترې خبر، نو څوک حال وایي څوک نه وایي، نو دې هغه حقیقت نه معلومیږي. خو یو شمېر بیا کسان چې کله په لاره باندې تللي وي، بیا هغلته تللي وي، او بیا نو د هغو سره د زړه خواله وکړي، نو ډېر زحمتونه ډېر تکالیف پې تېر شوي وي. نو نه پوهېږم رښتیا هم دغه عکسونه او دغسې چارې نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمېر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیله ځوانان دي، په کار باندې پوه کسان دي، نو زه د هلته د یو څو روپیو لپاره او دا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډېرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي، خو نشته، هغه داسې نشته، خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په رقم رقم جامو رقم رکټو کې عکسونه واخلي او دی دي.
مننه کوم چې دا سیالي او شریک يم. د زه وروسته بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نو همدارنګه له ښاغلي اشرفي نه په دې اړه باندې چې په کور دننه څه کېدلی شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دا دی چې هغه کولی شي سفر وکړي، ولې افغانان له دغه حق نه بې برخې دي او څنګه کولی شي خپل دغه حق پر ځای وکاروي؟ په دې برخه کې ستونزې چیرته دي؟ بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم، خو تر هغې مخکې ورځم قاري صاحب پښتون دی را سره له بادغیس نه. مهرباني وکړئ پښتون صاحب، ستړي مشي، خپرونې ته په خیر راغلئ. وعلیکم السلام.
ان صاحب زه د بادغیس نه یم، د جوزجان څخه یم. دوه مره سلامونه درته وړاندې کوم. ان صاحب خبره دا شوه چې مخکې به موږ ویل چې دا سطح د آگاهي د خلکو ټیټه ده، خلک آگاهي نه لري چې اروپا ته ځي پر غیر قانوني لاره یا دا نور خارج ترکیه ته ځي یا بل ځای ځي. اوس هغه آگاهي هم واقعا د مدني پالانو دخوا، استاسو دخوا، د ژورنالستانو او د رسنیو دخوا خلکو ته هغه آگاهي هم ورکول شوې ده. خلک د دې لارو په خطراتو هم پوهېږي، اما بیا هم ځي. انصاف خبره دا شي ده که یو څه خلک د مجبوریت ځي دا زمنم، اما بله خبره دا ده هلته چې په اروپا کې یو سړی انډیوال ولري، نفر خط ورته راسي یا تلیفون ورته کوي یا پرزن چې دلته داسې پیسې دي او داسې دي. اوس دغه زموږ ځوانان زه دا منم، دا انتقاد زه کوم چې مسؤولین د امارت چې هر نظام وي، مسؤولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت ته، خپل رعیت ته، خپل ځوانانو ته، خصوصا دانشمندانو ته، تحصیل کرده انسانانو ته، مطابق د دوی د تخصص، مطابق د دوی د کار، مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي. دلته په افغانستان کې که موږ وپوهېږو په سلهاوو کسبونه شته، په سلهاوو مهارتونه شته، په شرط دی چې پر وګمارل شي او خلک پر کار شي. او دغه خلک چې اروپا ته ځي باوجود د دې چې هلته غیر قانوني شي، اما که دغه سرمایه چې دوی پر لارې د اروپا مصرفوي، انصاف که دغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچوي، په ورځ باندې دا 200-300 انشاءالله ګټي. زما خپل زوی خارج ته ولاړی، مګر چې حافظ د قرآن و، اما ما ته وویل پلاره زه ترکیه ته ځم، اوس په ایران کې دی. ما ورته وویل زویه که داسې وي چې ما پلار بولي او ځان زما زوی بولي، ما خپل د زړه په وینو تربیه کړی یې، دا اوس چې ایران ته تللی په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولی شي ولاړ شه، اما غیر قانوني ما نه یې بخښلی. په خاطر د دې زه ستا د جنازې تحمل زه بیا نه لرم. اوس چې ګورئ د 18 لپاره یخ ځوانان راغله د بلغاریا ته جنازې ځینې را وړي په کانټینر کې، یعنی دا څونه یو غټه ضایعه ده. دا موږ چې خارج ته ځو انصاب په ایران کې څونه بې عزتي زموږ سره کېږي، په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بې عزتي د افغانانو سره کېږي. نو زما غږ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني په غیر قانوني لارو مه ځئ، او غږ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچارو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای شي.
ډیره مننه کوو قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه.
زدا د ما تخنیکی همکار غلط کړم، د ما تویل له بادغیس سره دی، ما ویل قاری صاحب دی کېدلی شي تللی بادغیس ته. بیا هم مننه کوم قاری صاحب، تاسو همیشه موږ سره په خپرونو کې تماس نیسئ او د موږ همیشه ډېر ښه معلومات را سره شریکوئ. کورم آباد موږ منندوی یو. لکه څنګه چې تاسو ویل قانونی لاری متاسفانه په افغانانو باندې څله داخل نه محدود شوي دي، څله بهر نه محدود دي. په دې باندې بیا زه غواړم چې وروسته د رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې له افغانانو نه دغه بشري حق اخیستل شوی دی چې د سفر اجازه ولري، د ویزې اجازه ولري. په داسې حال کې چې د بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي، ځینې مواردې ډېر کلک نیول کېږي، په دغه مورد کې ولی دی نړی دی هغه هیوادونو چې له فقر او بېوزلیو سره مخ دي خلک ستونزې لري. خو تر هغې مخکې غواړم چې له اشرفي صاحب نه واورم چې تاسو وویل چې د قاچاقبرانو لخوا ډېر بد چلند کېده، غالبا د قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولی، او تا وویل چې دا لاره بېخي لکه پولیسورات غوندې ولاره ده چې ډېر ستونزمن دي ته نه تېرېدل. تاسو سره باتمن په دې سفر کې خلک وو، داسې څه ډول برخورد سره دا خلک مخ کېدل، او دغه افغانان چې تلل په دې کې کورنۍ ماشومان هم وو، دوی څه ویل، ولې ځي، چیرې ځي؟
انصاف لومړی اجازه راکوي چې دا کاکا چې ویل چې زما بچی هلته په ایران کې دی، زه یو ټپو ډالۍ کوم، وایي ایران ته مه وایه چې وران کې پکښې اوسېږي افغانان چاودلي ظلمه، خدای د ده زوی وساتي. راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته. انصاف په لاره کې قاچاقبر چې دی دېرش نفره یوه موټر ته، چې یو موټر د پنځو نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دې کې نشته. دی دېرش نفره وراچي، نر او ښځې نه ګوري، کوچنی او سپینږیری نه ګوري، ټوله باډۍ ته اچي. زه خپله د یوه ټیوټا باډۍ کې سپور وم، موږ درې دېرش نفره وو. زما اوله تجربه وه د دې زکندن د لارې، نو ډېر خلتنګه شوم چې د دې امکان و چې زه دلته د خلکو هغه کسان چې موږ دونه سره تخته وو چې زما نفس بند شو، هېچا نه زما چیغې اورېدلې، نه مې ږغ اورېده. نو د دې موټر باناسته پورته شوی یم، کله چې باناسته پورته شوم هلته موټروان باناست، لکه چې کښته شو موټروان موټر ودروه. نو دغه ټوله زما په ګناه، دا درې دېرش نفره ټوله را کښته کړلو، دونه یې ووهلو چې ښکنځل اوبه دې ورځې راته وکړلې. هر ثانه یې موټر دروي، بغیر له چې دې چې موږ کومه ګناه کړې، هر ثانه یې موټر دروي، وهلو یې ښکنځل یې راته کوله. موږ د دې د نیمروز نه چې حرکت وکړي، د کلګاو په نامه یو غر دی، یو بل غر د ناشکل په نامه دی، چې په دې غرونو کې خورا افغانان بدې خاطرې لري، د دې غرونو څخه، د دې قاچاقي غرونو څخه. نو د دوی خافګاوې چې هلته موږ قاچاقبر موږ کومې خافګا ته وړي، د زرزمنۍ لاندې یو داسې اتاق وي چې هلته څلوېښت نفره یا پنځوس نفره نر او ښځې په ټېله ورټېل وي، بیا دروازه کولب کې تر دوو ورځو تر درو ورځو پورې انسان دی، کوم اړتیا چې لري هغه دا شهید دي، نور او داس کوي، لمونځ کوي، وژی کېږي، تژی کېږي. نه نه، دا خبرې نشته. بالاخره پر هر څومره شپې چې نه شپې دا لس شپې تقریبا د ایران تر دغه تهران، کرمان او دغه ښارونو پورې دا قاچاقي لاره ده. نو دغه ښځې او ماشومان چې دي، دا هلته به محرم نه مراتېږي چې یوه ښځه وکولای شي چې خپل د میړه سره کښېني. دا اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی، نه د ښځې د خاوند په لاس کې. د غرونو په څوکې کې ښځې یو طرف ته وړي، نارینه بل طرف ته وړي. ما خپل په سترګو ولیدې چې یو سپین سرې ښځې چیغې وهلي، دغه زما مژور، دغه خلک چې وچې د بدخشان وه. نو دغه زما مژور ما ته مه جدا کوئ، دا سپین سرې ته ویل ته د دغه نارینه سره ولاړ شه، هغه پېغلې ته ویل ته زموږ سره د بلې لارې ولاړ شه چې شپږ وښه دې جلا کړې وي. نو ما خپل په سترګو دغه حالات ولیدی چې دغسې ښځې په زوره د یو لارې د امنیتي یا خوندي لارې په بهانې جدا کولې، چې ډېر خورا شکنجه یې ورکول، ظلمونه یې ورسره کول، خشونت یې ورباندې کوي. دا د نن د یوازې د نن موضوع نه ده، یا د افغانستان د یو کال موضوع نه ده. هر څومره وخت کېږي، د لس کاله، شل کاله، څلوېښت کاله چې افغانستان کې دغه جګړو قربان شوی، دا د د کاچاګور یو عایداتي منبع ده، همدا غرونه همدا کاچاکي لارې. نو دومره سختې دي چې د سختو په اړه چې زه هڅه وایم، ما خپله خو دلته خپل دوستانو ته پیغام دا ورکوي چې مال ما عزرائیل علیه السلام ونیل دی، ولې مرګ ما ته راغی. نو ار صاحب زه اوس نشم ویلی چې دوستانو ته څنګه ووایم چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ. آیا په افغانستان کې زه خپل ځوان زه زما لپاره څه کاسته؟ زه ستاسو څخه د نورو دوستانو اورېدونکو څخه زما سوال دا دی چې زه په افغانستان کې پاتې شم، زه دلته څه کار وکړم؟ مثلا زه خپله انسه ما مخکې دلته مځکه وکړله، په مځکې کې زه تاواني شم، ټوله دوستان خبر دي ما ته 3 لکه 4 لکه افغانۍ ما مصرف کړې، مځکه مې وکړه. ما زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هېواد کې اقتصاد پر پښو ودروم. تاسو وګورئ د مځکې اوبه 4 لسمې دغه ته تللې، پردې ته تللې دي، چې اوس د چینایي سولر زور نه شي پرسېدلی چې راپورته شي. مځکې اوبه لاندې تللې، وچکالي د بلې خوا ده، د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بلې خوا دي. نو دا د سوادارو موضوع به پرېښو. زه یو د سواد ځوان یم، زما لپاره څه کار شته؟ اته یا 10 نفر اولاد دا پسې دی، زما ګریوان بېرته خپل د دولت لاس ته اچول کېږي، چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورټ راکړي. هر افغان ته، هر ځوان ته موږ ته پاسپورټ راکړي چې موږ پر لارې ونه وهل شو، موږ لاسونه پرې نه شي. هم صاحب اجازه راکړي چې زه خپل د وطندارانو زما اخشیان زما د اکا زوی د دې تاته دا اوس په سند ثبوت سره وایم. دوی 4 ورځې مخکې د فرانه حرکت وکړ، ایران ته پر لارې قاچاقبر ونیوله، همدغه قاچاقبر 15 میلیونه تومانه مو ور واستولي، لا هم غوږونه بې پامبر ورکشي کاژله، بلکه 30 میلیونه پر نفراکه. حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچ ډوډۍ نه لري، بیا هم 15 میلیونه تومانه پر لارې قاچاقبرو ته استولي دي. یوولس نفره ور ټول تنکي ماشومان چې پلورونه په ملي پولیسو کې هلته په شهادت رسېدلي وه، دوی د مجبوریت چې د کونډې زامن وه، د مجبوریت ایران ته تللي وه. یو نفر پکښې مشر و، یو لس تنکي ماشومان دي دا اوس هم په ایران کې دي. موږ ورې د ایران څخه پر ټولو چارواکو غږ وکړ چې دغه کسان ګروګان سوي دي، خو بغیر له خدایه چا غږ وانه ورېدی. دا مو د دوستانو په طریقه دوی سره کومک وکړ، 15 میلیونه مو ورته ټولې کړې. دغه لارې دي صاحبه، یو سړی چانس پیدا کوي تیریږي، یو موټر تیریږي، دوه نور د غلو لاسته ولویږي. بس د محشر ورځ ده، د پولیسرات لقب ما ورکړی دی. البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی، ستا نور نو ته چې د دې قدم واوښته
مننه. زه فکر کوم چې واقعا دا د منګا وريدونکو ته مهمه ده چې دغه کسانو سرګندونه واوري، چې هغه هم د غلار تجربه کړي. او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده. پاسپورت دی انسان حق دی چې باید ویلري، او همدارنګه ضرور نه ده چې ټولې دندې وظیفي او کارونه قاری صاحبان او مولوی صاحبانو ته وسپارل شي. هغه ځوانان چې د دې هیواد برخه ده، هغوی ته کار ورکړل شي، روزګار ورکړل شي. او که روزګار نه وي، دا چارواکو دا یو مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختولی شي، او له دغسې خطرناکو لارو نه خپل خلک راګرځولی شي. پر حال رامسپور صاحب ته راځم. رامسپور صاحب، یوه ساده پوښتنه چې کېدای شي د موږ ډېرو اورېدونکو سره یې، د نړۍ د قوانینو له مخې انسانان آزاد دي، د سفر آزادي لري، د تګ آزادي لري، او چیرته چې وغواړي تللی شي. دا په لویدیځه نړۍ کې دغه پرمختللو هیوادونو کې واقعا همدغسې دی. هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورټ ولري، هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د یو هیواد د وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي. زیاتره هیوادونه خو خپلو منځونو کې سره ویزې لري، نه تګ راتګ کوي. ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي، هلته ولاړ شي؟ اول راته له نړیوال لیدلوري نه ووایا چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایله نه ده. د دې خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته؟ بیا کورني اړخونه څه دي؟ په کور دننه مثلا پاسپورټ او نور شیان دا ولې ستونزې دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو په بین المللي حقوقو کې خدای او منل شوی اصل، خصوصا د بشر د حقوقو په بین المللي اعلامیه کې درغلي د 13مه ماده ده چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي. او بیا په مدني او سیاسي کنوانسیون 1966 کې هم درغلي ده چې انسانان چې هیوادونه به د حق پر رسمیت باندې وپیژني چې خپل اتباع ته دا زمينه برابر کړي چې دوی د نن په ملک یا بهر ته کچې دوی وغوړي سفرونه وکړي دوی به آزاد ووسی. متاسفانه اوس چې په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتي دلایلو له کبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوي دي او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه ملاويږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو سلویښت کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. د جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه هم هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمینه برابره وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمینه چې محدوده شوې دي متاسفانه د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو حد مانع ده. فکر کوم چې کچېر خدای وغواړي یو دغه موانع لري سي او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو ښه تعامل باندې ولاړ سي، نو کېدای شي دا زمينه بیا ان شاء الله افغانان ته مساعد شي. خو دا یو منلساوي حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېر مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دي او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه درې منلای ته یا پسمنده ملکونو لکه افغانستان غونډه یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي دلې شتون لري یا مثلا دوی د دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېر مونږ او تاسو زیر سو دلته خلک هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ خلکو په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدماتو ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کارموندلو مسله ده چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي یا په نورو برنامو کې، دوی ټول همدا وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دي چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه ته خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده، دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په څنګ کې د ځینې تشویقي زمینی هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینی دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی. په دې کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو، خصوصا په دغه تیر دوو کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلي دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلي دي، دوی ته زمينه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو د دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډېر اړین ده. کچېر موږ مسلکي تعلیم نه لرو، یو ناول دوانی، یو ولډینګ کاری، یو د کمپیوټر زده کړې، یو شای د موږ زده نوي، نو به هر کې خو موږ ته سو کار نه ورکي. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده، هغه ډېر عمده مسله ده، د بین المللي شناخت زمينه ده. که کچېر خدای وغواړي هغه افغانستان ته برابر سي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی نمائند سیاسي نمائندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تګ او راتګ زمينه برابر سي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسؤلیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس موږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبا بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرورت دی چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 15 کلونو کې خپل بیکاری له منځه وړي، یا یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي، چې په دغه اقدامات کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده. نو دوی ته ضرورت ده چې دغه عاجل اقدامات وکړي، او په هر ذریعہ چې کېږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه تاسو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. موږ ته چې څومره اورېدونکو پیغامونه پرېږدي، که څه هم په دې وروستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په یو لړ څرګندونو کې چې تازه څرګندونې وي، یو دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل یا نورې نړۍ ته چې ګوندي هغه کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي چې هغوی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ځورول کېږي یا شکنجه کېږي. ښاغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤون دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم ریپورټونه او د خلکو پیغامونه راځي، په هغې کې که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه وي، خو نور مسایل غربت، فقر، بېوسلي شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته دی، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اورېدونکي وایي چې د یوې سندرې په اورېدو باندې د طالبانو د یو سرتیري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، ځورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې ځورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست اوسې، فعال اوسې، یا مثلا په نورو برخو کې کار وکړي، هغوی هم په سیمه ییزو چارواکو سره وخت نا وخت مشکلاتو سره مخ کیږي، چې دا هم یو موضوع ده. خو په مجموع کې داسې ښکاري چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رم سپورت صاحب اشاره وکړه، دا یو له جدي ستونزونه ده. اشرفي صاحب، تاسو ته براشو خپلې خبرې م راټولې کړې، که څه هم تاسو مخکې وویل. د کار وضعیت څنګه دی؟ څه کېدلی شي چې افغانانو ته په کور دننه کار پیدا شي؟ او تاسو د پاسپورټ خبره څو ځل یاده کړه، آیا پاسپورټ اخیستل واقعا هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که په فراه کې یو سړی غواړي پاسپورټ واخلي، اخیستلی شي؟
همدا اوس چې زه تاسو خبرې کوم، تېرن په فراه ولایت کې فکر کوم چې پاسپورټونه بند دي. البته د مریض لپاره به شاید اجازه ودر، خو عمومي شکل باندې بند دي. زما خپله ورور همدا اوس چې ده په ایران کې ده، هغه څو دوې میاشتې مخکې آنلاین ستینام کړی و، خو ما بیخي د دا ستینام وخت ډېر دونه لنډ و چې هېڅوک خبر نه شوه. بله خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولی شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولی. پیلان چې دی تاسو وینئ، د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. زه طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسېدلي دي، دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي. اما ولس له مخکې هم وژی و، اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فقر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل زه خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریا راوستو، زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا دا څه شی سو؟ دا فقر سروره. نو چې ځوانان په کار نه وي، کوم کارخانه نه وي په دې هیواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هیواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې د لوږې سره مخ شي. نو ټول خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی دلته اوبه وچی سي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي و، بیا خصوصا په فراه کې چې اوبه کښتی سي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر هڅه نه مخکې موږ کوشش دا چې خپل په هیواد کې کار پرته پیدا شي، وای د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپل دوکان می جوړ کړی، ټول خاګه شاید دي. ما یو کال دوکان وکړ، څلور لکه می پکښې تاوان سي دي. نه پوهېږم چې زما چانس اوس خراب دی او که واقعا چې فقر شته مځکه کاروبار مې کړی دی.
مننه کوو اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خپرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نورم پې بحث کېدلی شي. په دې هیله باندې چې په افغانستان کې دننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او ممنون، خوندي او مسون اوسي، او که څوک له هیواد نه وځي، سفر کوي، کار پسې، روزګار پسې، د مسؤلیت لپاره هغوی قانوني لارې، پاسپورټ ولرلی شي او ویزې ولرلی شي. زه له تاسو دواړو درنو میلمنو نه، د حقوقي چارو له کارپوه او حقوقي فعال نه محمد ابوالاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګه له تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خپرونه کې خپلې کیسې او خاطرې شریکې کړلې، مننه کوم. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم. ښه چاري.
او وطن مو جوړ ما تم ده تور تمو نو کې مش په دې داد کوم زا لم للا س چ ظلم نو کې مش په دې او وطن مو جوړ ما تم ده اور تمونو کی مشبے دے داد کنزا لم لالا سا چو ظلمونو کی مشبے دے دوزخ لم بے ترخیشی